آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. د افغانستان د جمهوری ریاست د رایو بیا شمیرل او تفتیش د خن وروسته بیرته پیل شول. د غزې په تړانګ کې د اسرائیلو د قواو ځمکنی برید په پوره شدت ادامه لري، او د نړۍ د لویو قدرتونو او ایران ترمنځ د ایران د اتمي پروګرام په سر موقتی موافقه وغځول شوه. السلام علیکم درنو ریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان د مشرانو جرګوي چې د شمالي وزیرستان نه د خوست ولایت ته راغلو مهاجر شپږ سوه سپکې وسلې امنیتي قواو ته سپارل شوې دي. د دې موضوع په تفصیل برسیره د اوکراین او د منځني ختیځ د روانو حالاتو رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه نن ماپښین بیرته پیل سوه. د کمیسیون چارواکي وایي چې پرون مازدیګر د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه د دې لپاره وځنډول سوه چې تخنیکي ستونزې پیدا سوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رسیال عبدالرحمن هوتکی امریکا غږ ته وویل چې د کاندیدانو د تخنیکي ټیمونو او د ملګرو ملتونو د تخنیکي ټیم ترمنځ د خبرو وروسته پریکړه وسوه چې د کاندیدانو د عکسونو مخې ته د تایید د نښې یا علامې سربیره کرایه ورکوونکو لاسلیک او یا هم د تایید لپاره کرښې کش کړې وي، هغه رایې د مخ کاندید په حق کې شمیرل کیږي. هوتکی وویل چې اوس د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه بیرته په عادي توګه روانه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رسیال عبدالرحمن هوتکی امریکا غږ ته وویل
پرون مازدیګر چې کومه ستونزه رامنځته شوه دواړو ستادونو ترمنځ، بالاخره نن سهار دا دواړه سره تخنیکي ټیمونه سره کښېناستلو. د ملل متحد استازی تخنیکي ټیم هم هلته وجود درلوده. بالاخره دوی په خپله ومنله چې په تکبار پر ځای که امضا هم اوسي هغه هم قبول ده، قبول ده، او ماسخین د پروسه د تفتیش خپل نورمال حالت ونیو.
تر دې دمه د 4500 صندوقونو رای بیا شمیرل سوي دي. یوازې تېره ورځ 201 د رای صندوقونه تفتیش سول. دا تفتیش سوي صندوقونه د کابل او ځینې د بلخ ولایت دي. بل پلو ته یو شمیر مدني ټولنو او د افغان ملي غورځنګ ډلې چې په انتخاباتو کې د اشرف غني احمدزي ملاتړ کړی و، دا غنه د ملي وحدت حکومت د جوړولو په څرنګوالي او د دوو سیالو کاندیدانو د ټیمونو ترمنځ د سوو موافقو په اړوند توضیحات وغوښتله. په دې اړه به د امریکا ژغ د خبریالي بهارت صابر رپورټ د خبرونو نه وروسته واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د پاکستان او افغانستان د پاره د امریکا د خاص استازي جیمز ډابنز سره وکتل. خاغلی ډابنز په دې غونډه کې چې نن له غرمې وروسته په ارګ کې وشوه، خاغلی کرزی ته د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو د ټولو رایو د بیا شمیرلو او تفتیش او د دواړو کاندیدانو ترمنځ په مذاکرو کې د پرمختګونو په باره کې معلومات ورکړل.
د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د عاجلو خدماتو د وزارت د محلي څانګې نه تعقیب ویلي دي چې د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځول سوي الوتکې د 298 سپرلویو او عملی د مړو د جملې نه 196 مړي د پیښې په ځای کې لاسته راغلي دي. د مالیزیا د هوایي شرکت یوه الوتکه درې ورځې مخکې د اوکراین په ختیځ کې وغورځول سوه. سمدستي دا نه ده معلومه چې دغه مړي چیرته ساتل سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجازه نن د یکشنبې په ورځ د اورګاډو د کارګرو له قوله وویل چې د غورځول سوي الوتکې مړي د پیښې د ځای نه 15 کیلومتره لیرې د توریس په ښارګوټي کې د اورګاډي په سیشن کې په سړو واګونونو کې ساتل کیږي. د اسټرالیا سرعظم ټوني ابټ وویل چې د پیښې په ځای کې بیخي ګډوډي ده. هغه داسې وویل ما د روسیې د تجارت وزیر ور وغوښت، ورسره وژغېدم. د دې پیښې په هکله مې خپل اندېښنه او نارضایتي ورته صفا څرګنده کړه چې د روسیې تر کنټرول لاندې په یو ځای کې چې د روسیې طرفدار یاغیان دي او ډېر احتمال لري چې وسلې به هم روسیې ورکړې وي، نو څنګه روسیه د دې پیښې نه ځان پاک ایستلی سي. شغلی ابیت د اسرلیا نشراتی موسسه سره په مرکی کې ویل چې څنګه چې د پیش په ځای کې هیڅ مسول څوک نسته، نو اندیشنه ده چې د شواهد لمنځ وړل به ادامه ولري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د غزې په تړانګ باندې نن هم د اسرایلی قواوو ځمکنی حمله په پوره شدت روان دي او زیات شمیر فلسطینیان د سیمې نه د جنگ د ویرې ځکه تښتي چې د دې سیمې ډېر اوسیدونکي په دې تصفیوي عملیاتو کې وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ نن وویل چې نورې اضافي قواوې هم د فلسطین خاورې ته ورسولې دي. د روغتیایي چارو فلسطینی چارواکو ویلي دي چې په تیرو 14 ورځو کې د اسرایلو په بریدونو کې تر اوسه پورې قریب 450 ملکي خلک وژل شوي دي. په دې جمله کې یوازې 30 تنه نن د یکشنبې په ورځو وژل شول، خو د غشمیر کومه مستقل منبع نه دی تایید کړی. اسرایل وایي د جولای په 8مه د جنگ د پیل راهیسې 2 تنه ملکي وګړي او 15 عسکر وژل شوي دي. د غزې په شمالي برخه کې د بیګانیو سختو بمباریو نه وروسته ډېر زیات فلسطینیان د سیمې نه وتلي دي. توقع ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن منځني ختیځ ته سفر وکړي چې د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ د جنگ د حل لارې چارې ولټوي. ملګري ملتونه وایي ښاغلی بان به اول په دوها کې تم شي، بیا به له هغه ځای نه کویت، قاهرې، بیت المقدس، رامالا او عمان ته سفر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران سره د اټومي معاملې پاکله د نومبر تر میاشتې پورې وخت کېدای سي د سولې زحل لپاره وروستۍ فرصت او چانس وي. فرانک والټر د شنبې په ورځ په ایران غږ وکړ چې د خپل اټومي پروګرام په باره کې خپل اراده څرګنده کړي. دغه بیانیه د خبرېدونې څو ساعته مخکې د نړۍ شپږو قدرتونو اعلان وکړ چې خبرې او مذاکرې به د نومبر تر 23 پورې روانې وي. د اروپایي ټولنې د خارجي پالیسي مشر کیترین آشتن په ویانا کې د غټ بیان ولوسوله. په دغه بیانیه کې راغلي دي چې کدا معامله ونسوله چې د ایران اټومي پروګرام بند سي او نړیوال قربانۍ به خپل بندیزونه بند کړي.
نن په بغداد کې د بم یو شپیر چاودنې وشوې، لږ تر لږه شپږ وشتنه پکې وژل شول. په تیره میاشت کې د یاغیانو لخوا د موسل د ښار د نیولو رئیسې دا په بغداد کې د تشدد ډیره سخته حمله وه. د شنبې په ورځ یو ځان وژون کې د ابو دشیر سیمې د نزدې د بغداد په جنوب کې د پولیسو مرکز ته څیرمه د موټر بم چاودنه وکړه. د دې سیمې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي. تحقیق کوونکي وایي چې 9 تنه وژل شوي دي. وروسته بیا په یو ساعت کې دننه په ټول ښار کې د بم درې نورې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 15 کسه پکې وژل شول. څلورمه چاودنه د ورځې په آخر کې وشوه. د بم د چاودنو مسؤلیت تر اوسه پورې هیچا په غاړه نه دی اخیستی.
ایټالیا وایي چې لږ تر لږه 9 تنه هغه مهال ووژل شول چې هڅه یې کوله په بیړۍ کې ایټالیا ته مهاجرت وکړي چې د مسافرو شمیر پکې زیات ډېر وو. چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې شاید هغه مهاجر چې زیاتره یې د بیړۍ د بار په ځای کې ناست و د بیړۍ د ماشین د زهرجن دود له امله مړ سوي وي. ځینې نور بیا د درملو دپاره روغتون ته بیول سوي دي. تیرونۍ د پنجشنبې په ورځ د لیبیا سمندري قواو وویل چې د غیواد په ساحل کې یوه سل کسیزه ډله چې د مهاجرت هڅه یې کوله د ویډیو بیدونکي بیړۍ نه وژغورله. سمندري ځواکونو دا هم ویلي دي چې اروپا ته په یو تلونکي بیړۍ کې د مهاجرو درې مړی موندلی دي.
د امریکا د فلوریدا په ایالت کې یوې محکمې د سیګریټو د یو لوی شرکت خلاف پریکړه کړې ده. محکمې د رینولدز د تمباکو شرکت ته امر کړی دی چې د هغه کس میرمنې ته د 3.6 میلیارد ډالر ورکړي چې په 45 کلنۍ کې د سږو د سرطان له امله مړ شوی دی. دغه کس چې مایکل جانسن نومېده په سیګریټو اخته و. محکمې دا پریکړه هم کړې ده چې د رینالډز د تمباکو شرکت د نږدې 10 میلیونه ډالر تاوان هم ورکړي. سینتیا رابرسن په 2008 کال کې د خپل میړه د مرګ په تړاو د رینالډز د شرکت خلاف عریضه کړې وه. هغې ادعا کوله چې د سیګریټو کمپنۍ د خپلو تولیداتو د صحي اضرارو او احتیاط په اړه خلکو ته خبر نه و ورکړی. جانسن د 40 کلنو لپاره سیګریټ څکول، هغه د 40 کلنۍ رئیسې سیګریټ څکول، هغه 10 کلنو چې په سیګریټو اخته شوی وو.
او د کمبودیا د مخالفینو رهبر سام رینسی په ملک کې د سیاسي شخړو او د خپل ګوند د توغړو د نیولو نورسته خارج ته سفر کړی وو بیرته خپل هیواد سن سوې دي. د سر اعظم هون سین د دې رقیب زرګونو طرفدارانو پرون د ملک د سیاسي بحران د ختمولو ژغ وکړ. د سام رینسی ګوند د کمبودیا د ملي ژغورنې ګوند د پارلمان سره مقاطع کړې وه او د کمبودیا د واکمن ګوند سره جنجال روان وو.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د رپورټونو نه مخکې وګورو چې د سپورت په خبرونو کې نن څه تازه خبرې دي. متیو لابد صاحب معلومات راکړي. ابد صاحب،
نن څنګه چې لوبه کې وي دو ټیمونه یو ګټي یو بیلی،
دا خو وزي ده.
نن هم دغسې یو چلو شو.
نو څه به کېدل؟
کرکټ مسابقه د زمبابوې او د افغانستان. افغانستان لوبه خو کړه په خپل نوبت کې 255 منډې په کرکټ کې ډېرې منډې دي 500 اوورونو کې، خو مقابل طرف هغه نه هم تکړه وخته او هغه منډې پوره کړې او هغه هدف یې ترلاسه کړ. د زمبابوې ټیم فقط دوه لوبغاړي وسوځېدل په تقریبا 40 اوورونو کې، دغه 255 منډې پوره کړې او افغانستان ونه ګټله.
دا خبره د پرونم کړې و چې سبا به ګورو چې څوک یې ګټي.
نو سلور لوبې دي، سلور لوبې کې اوسه پورې دوه لوبې زمبابوې ګټلې دي، نو دوه نور لوبې پاتې دي. نو که افغانستان دغه سلور کې یو لوبه مو ګټي، ځکه چې زمبابوې تکړه ټیم دی، د اوله درجه هیواد دی په کرکټ کې، نو افغانستان لپاره به غټ کمال همدای چې یو لوبه ته کم از کم وګټي او کوټه چې راشي خلکو ته خو وایي چې یو لوبه هم وګټله.
اما دا دوه نور لوبې بیا هم د زمبابوې سره کوي؟
همدا غلطه تللې دي، اما وي کړې دي
نه
نه نه ټول هم دوی سره دي. دته کرکټ په اصطلاح کې هوم سیریز، یعنی کې یو ټیم د بل چا کړی زی تقریبا یو میاشت هغه کړی تیری
یو لړ
لوبې د مغیو ملک سره ټیم سره کوي. نو سیریز ګټل دی چې ته سلور کې درې کټه ک دوه دیو ګټل دوه هغه ګټل به مساوي کیږي، خو د دې سیریز اخر کې یو جام مشته چې چا ګټل هغه ته ور کوي. نو کده شي کور کې پاتې شي راځم، یا کده شي نیمه کې سره
ځان سره دي
ډېر من
او وګورو سبا ته به خیر بیا احوال وخت.
تشکر
مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې د رایو بیا شمیرل او تفتیش تر نن ماسپخین پورې بیرته پیل شول. د کمیسیون چارواکو ویلی دی چې پرون مازیګر د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه د دې لپاره وځنډول شوه چې تخنیکي ستونزې پکې پیدا شوې وې. اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې هغه تخنیکی سوزه چې لامل یې د تیرې ورځې رئیسی دریو د بیا پلټنې کار ځنډیدلی و اوس هواره شوي او نن ماسپخین دریو د پلټنې بهیر بیرته په دغه کمیسیون کې پیل شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی امریکا غږ ته وویل چې د کاندیدانو تخنیکي ټیم استازو او د ملګرو ملتونو تخنیکي ټیم استازو ترمنځ د خبرو وروسته پریکړه وشوه چې د کاندیدانو د اکسونو مخې ته د تایید د نښې علامې سربیره که کومو رای ورکوونکو لاسلیک او یا هم د تایید لپاره کرښې کش کړي وي هغه رای د هماغه کاندید په حق کې شمیرل کیږي.
پرون مازدیګر چې کومه ستونزه رامنځته شوه دواړو ستادونو ترمنځ، بالاخره نن سهار دا دواړه سره تخنیکي ټیمونه سره کښېناستلو. د ملل متحد استازی تخنیکي ټیم هم هلته وجود درلوده. بالاخره دوی په خپله ومنله چې په تکبار پر ځای که امضا هم اوسي هغه هم قابل د قبول ده او ماسخین د پروسه د تفتیش خپل نورمال حالت ونیو.
لدی مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور خبرالم ته ویلي چې د رایو په کارول شوو پاڼو د ځونو رای ورکوونکو لخوا د تایید د نښې علامې په ځای د لاسلیک د مسلې له امله د تېرې ورځې را په دې خوا دریو د پلاتنی بهیر په ماکد ډول درول شوې دي.
د ټاکرو خپلواک کمیسیون د لوحې په اساس باندې هر هغه څه چې دریو ورخه کې دی او فرد هویت تثبیت کې پغه کې یا نوم وی یا امضا وی او یا هم داس یو علامت وی چې دغه هویت دغه په اساس باندې مشخص کیږي هغه ته اعتبار نه ورکول کیږي. ولې د دې په خاطر چې دواړه کاندیدان په دې باندې سره سلا شي او یو مشخص موقف ته سره ورسیږي باید باس وو کی سره او بلاخره مشخص کی چې کوم یو ته ترجیح ورکول کیږي ځکه چې زینه خاتونه د کاندیدانو په وړاندې په دې شکل باندې دي چې حالته یعنی یو کاندید دا کوي چې د امضا ده او بل کاندید وایي چې نه ده اوسه یو ساين ده یو نه ده چې غوښتې ده چې خپل اراده تمثيل کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تیرې پنځمې د ورځې راپدې خو د تیرې ورځې تر سلونیم بجو پورې 215 درېو صندوقونه پلټل شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې هڅه کوي چې زیات ټیمونه په کارو ګمري تر څو په دويش کاری ورځو کې د 10 میلیونه زیات ورایو پلټنه بشپړ کړي. درېو د پلټنې په بهیر کې د کابل ولایت درېو سربیره د بلخ ولایت رای هم شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه دغه کمیسیون ته د بلخ، هرات، کندهار، هلمند، غزنی، وردګ ولایتونو دریو صندوقونه را انتقال شوی دي او دا کمیسیون تمه لري د نن ورځې تر پایه به د ننګرهار، لغمان، کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو دریو صندوقونه په کابل کې دغه کمیسیون دفتر ته راوړل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دریو د پلاتین د بهیر نه 1500 نه زیات افغان او نړیوال سرونکي سارنه کوي چې 202 یې بهرنیان دي. د افغانستان د انتخاباتو د سار د ادارې ایوا یو چارواکي شاه محمود مل وایي چې کېدای شي په راتلونکي کې هم د کاندیدانو ترمنځ دغه سي تخنیکي ستونزې رامنځته شي.
زه فکر کوم چې دا ډېر جزئي موارد ستونزه ده او آینده کې هم د دې پیشبینی کوم چې دا سمورت به نور میچات سي د حل وړ کتنا عامل تخنیکي حقوقي وي ځکه چې دلته بین ملي ستانډردونه موجود دي او دلته ډېر قوي متخصصین ناظرین راغلي د مسلې د حل وړ کامل سیاسي نو بیا ډېر وړ که بهنم کې رسی دي د متوقف لخت
شاه محمود مل وای چی په هغه کړنلار کې چې لمخي دریو بیا پلاتونه کیږي دا ټکي زیا شوی چې کیچری د کاندیدانو د اساس وترمنس دریو پلاتونه کومه سوزره مخې ته کیږي په کار دي چې په سلام مشوره ورته د حلار ولټي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
مدني ټولنې او افغان ملي غورځنګ د خاغلی اشرف غنی نه د ملي وحدت د حکومت د سرنګوالي او د دواړو ټیمونو ترمنځ د شوو موافقو په حق له توضیحات غوښتي دي. په دې حق له بهارت صابر راپور راکړی دی.
د ولسمشر د نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی او شمیر پلاویانو 15 مدني ټولنو او قومي مشرانو او د افغان ملي غورځنګ د غونډې په جوړولو سره له دغه نومان نه د ملي وحدت او ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه توضیحات غواړي. دوی ظاهراً د ولسمشر د دواړو نوماندانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت په اړه د شویو توافقاتو نه خوښ نه دي او وایي لا هم د دغه توافقاتو په اړه په معلوماتي خلا کې ساتل شوي دي.
موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی څخه په زغرده غوښتنه کوو چې د ترسره شویو توافقاتو په اړه خپلو پلویانو او ټولیزه توګه ملت ته دقیق معلومات او توضیحات وړاندې کړي. موږ د ملي وحدت د حکومت د اصلاح او څرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لرو. موږ ته د غونډې کانفرنس په څیر د یو بل تحمیلي پروګرام نښې او نښانې ښکاري.
ملي غورځنګ وایي 4.5 میلیونه افغانانو ډاکټر غنی ته رایه ورکړې ده، خو لا هم په دې نه دي خبر چې د مهمو پریکړو په اړوند له چا سره مشوره شوې ده. همدارنګه د غورځنګ وایي د ښاغلي غنی نه د هغه پروګرامونو لپاره ملاتړ اعلان کړی چې د خپل کمپاین په مهال یې ملت ته وړاندې کړي دي، نه د دوی په وینا د پردو تر شا د شویو توافقاتو لپاره.
څرنګه چې موږ د سیال ټیم له مشرانو څخه اورو چې ګواکې د یو ائتلافي حکومت پر جوړېدو سره شوې او په پام کې ده چې سیال ټیم ته د لومړي وزیر هومره واکونه او د اپوزیشن مشري دواړه ورکړل شي، افغان ملي غورځنګ تحول او تداوم د ټیم څخه د ملاتړ په ورځ سرګند او خپل شرطونه مطرح کړي وو چې یو مهم شرط د سیاسي سهامي شرکت په بڼه د حکومت له جوړولو سره جدي مخالفت.
لبل خو د دوی په باور د رایو د تفتیش په پایله کې باید د ټاکنو مشخص ګټونکو معلوم شي او هغه د باید د خپل دولت د جوړولو لپاره آزاد لاس ولري، ځکه د دوی په وینا د رایو د تفتیش په پایله کې د دواړو نوماندانو ترمنځ د ائتلافي یا ملي وحدت د حکومت جوړول ولسواکۍ ته زیان رسوي. لدې سره سره دوی وایي چې حکومت بلا بیل قومونو او ژبو ته د ونډ ورکولو په معنا وینو، بیا د وسلوالو مخالفینو ته هم په حکومت کې ونډ ورکړ شي سو په هیواد کې سوله تامین شي. ملي غورځنګ لر نړیوال ټولنې نه هم غواړي د افغانستان د ملي حاکمیت درناوی دی وکړي. دوی د افغانستان د ټاکنیز کړکیچ په حلولو کې د امریکې لاسوهنه یو سرګنده مداخله ګڼي او وایي دغه کار د ټاکنو خپلواک کمیسیون حیثیت ته زیان اړولی دی. دوی وایي خپلې غوښتنې ښاغلي غني ته هم وړاندې کړې خو لا تر اوسه یې لازم ځواب نه دی ترلاسه کړی. په همدې حال کې د نږدې 15 مدني ټولنو قومي مشرانو او بنسټونو لسګونو غړو نن په کابل ښار کې یو لاریون جوړ کړ. دغه لاریون کوونکي هم د ملي وحدت په نوم د یو ائتلافي دولت د جوړېدو کلک مخالفت کوي.
وحدت ملی په نامه یا د کوم بل کلمې او جملې په معنا د خائنینو د مجرمینو د فاسدینو یو ائتلافي حکومت چې تر نن ورځې پورې روان ده. د دوی د حکومت د وجې افغانستان د فاسدو هیوادو په لست کې ده. د افغانستان ولس عزت ته آبرو ته توهین شوی ده.
د نننیو اعتراض کوونکو او لاریون کوونکو په وینا د ملي وحدت په نوم جوړ شوی حکومت باید له ټولو ښکېل خواو او مدني ټولنو نه جوړ او په هیواد کې د جګړې د پای ضامن وي. بھارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې د خوست په ولایت کې د شمالي وزیرستان نه راغلو کډوالو 600 سپکې امنیتي وسلې سپارلې دي. خوست د مشرانو جرګې لخوا د ورغلي پلاوي د څېړنې له مخې د کډوالو یو شمېر قومي مشرانو ته د خوست امنیتي ارګانونو د وسلو جوازونه هم ورکړي دي. په عین حال کې یو شمېر سناتورانو اندېښنه وښوده چې ممکن د دغو کډوالو په منځ کې یو شمېر مخالفانه موجود وي چې دا کار به د ناامنیو د زیاتېدلو سبب شي. په دې حقله د ازادي رادیو خبریالې ناجي ساپۍ رپورټ واوري.
سره له دې چې له شمالي وزیرستان څخه خوست کډه شو کسانو ترمنځ د وسلو د موجودیت مسله په وار وار د دې ولایت د لوړ پولو چارواکو لخوا رد شوي، خو د مشرانو جرګې تحقیقاتي پلاوی وایي چې دغو کډوالو د خوست امنیتي ځواکونو ته 600 سپکې وسلې سپارلې. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث د یکشنبې په ورځ د سیرنیز رپورټ د خپرولو پر مهال وویل چې د خوست امنیتي چارواکو د دغو کډوالو یو شمېر قومي مشرانو ته د وسلو د ساتلو کارتونه هم ویشلې. نوموړي انتقاد وکړ چې د مشرانو جرګې تحقیقاتي پلاوي ته د خوست د والي لخوا اجازه نه ده ورکړل شوې چې د ملي امنیت له رئیس سره په دې اړه خبرې وکړي.
د خوست مسؤلینو تقریبا 600 میل سپکې وسلې له دغو کډوالو څخه راټولې کړې دي. همدارنګه د دغو کډوالو یو شمېر قومي مشرانو ته د دوی د خوندیتوب لپاره کارتونه هم ویشلي دي. له بده مرغه چې د خوست والي موږ پرې نه ښودلو چې د خوست د امنیت له رئیس سره وګورو، خو زموږ تعهد دا دی چې موږ د خوست د امنیت رئیس کابل ته راغواړو تر څو په دې برخه کې جدي معلومات راکړي.
د دې تحقیقاتي پلاوي غړي وایي چې د دوی د سیړنو پر بنسټ د پاکستان له شمالي وزیرستان څخه راغلي کډوال عادي خلک دي او هغه راپورونه ناسم وبلل شي. ممکن دغه کډوال له تروریستي ډلو سره لاس ولري. خو له بلې خوا د مشرانو جرګې یو شمېر نورو غړي بیا اندېښنه څرګنده کړه چې افغان امنیتي ادارو ته د کډوالو لخوا د 600 سپکو وسلو له ورکولو ښکاري چې د کډوالو په منځ کې وسلوال مخالفان هم موجود دي. دوی وایي چې په هیڅ هیواد کې د اجازه نشته چې کډوالو ته د وسلو د ساتلو کارتونه وویشل شي. د خوست د مطبوعاتي چارو سلاکار بریالی روان وایي چې د دغو کډوالو قومي مشرانو باندې هیڅ ډول وسلې نه دي ویشل شوي. نوموړي همدارنګه هغه مسله هم رد کړه چې د دې ولایت د ملي امنیت له رئیس سره د مشرانو جرګې د تحقیقاتي پلاوي له لیدنې سره د خوست والي مخالفت کړی.
مونږ د هیڅ مخالفت نه دی کړی چې له راغلي پلاوي سره د لیدنه نه کوي، بلکې راغلي پلاوي په خوست کې بلابلې لیدنې درلودې، د څېړنې ترسره کړې او خپل گزارش تکمیل کړ.
نژدې 2 میاشتې مخکې د پاکستاني پوز له عملیاتو وروسته نژدې 15,000 کورنۍ خوست ولایت ته مهاجر شول، چې ورسره داسې اندېښنې هم وي چې ګواکې ځینې دغه کډوال به په وسلو سنبال وي. خوست ولایت د پاکستان له شمالي وزیرستان سره 178 کیلومتره پوله لري او د ترجستانو د راتګ ډېر امکان هم پکې لیدل کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
ਕੜਾ ਬਹਾਨਾ ਜਦਰ ਨਾ ਲਾੜੂੰ ਬੇਵਾ ਪਾਰਾ ਦੇਖਾ ਦੋ ਕਾਜ ਨਾ ਲਾੜੂੰ ਛਿਦ ਉਕੜਾ ਬਹਾਨਾ ਜਦਰ ਨਾ ਲਾੜੂੰ ਬੇਵਾ ਪਾਰਾ ਦੇਖਾ ਦੋ ਕਾਜ ਨਾ ਲਾੜੂੰ ਖੇ ਦੇਖਾ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਜੁੜਤਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਖੇ ਦੇ ਕੰਮ ਮੀਨਾ ਗੁਲ ਪਸ਼ਾਨ ਹਸੀਨੇ ਦੇ ਤਲ ਖੁਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਤਲ ਖੁਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਤਲ ਖੁਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਤਲ ਖੁਸ਼ਾਲੇ ਖੰਡਲ ਕਾਓ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਜਲ ਕਾਓ ਦੇ ਤਲ ਖੁਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਤਲ ਖੁਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਤਲ ਖੁਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਤਲ ਖੁਸ਼ਾਲੇ
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن له نشریږي. د افغانستان ولسی جرګې د اساسي قانون د تطبیق د سار د کمیسیون درې تنو غړو ته د باور رایه نه ده ورکړې. د جرګې د غړو لپاره د اساسي قانون په تطبیق د دغه غړو په کړنو باندې اعتراض موجود دی. تاسې درنه اوریدونکو د اساسي قانون د نه تطبیق دلایل څه ګڼئ؟ د خبرو اترو د نن مخام یا گفته شنو د نن مخام په پروګرام کې په همدې موضوع د مرمنو سره غږیږو. کولای شئ اوس په خپل پوښتنې په فیسبوک کې ولیکئ، وروسته خبرونه ته زنګ ووهئ. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او حفیظ آصفی دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز روخان نورزیل ولی.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د رایې د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه نن ماسپښین بیرته پیل شوه. د کمیسیون چارواکو وایي چې پرون مازدیګر دغه پروسه د دې لپاره وځنډول شوه چې تخنیکي ستونزې پیدا شوې وې. د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځول سوي الوتکې د 298 پر لویو او عملی د مړو د جملې نه 169 مړي د پیش په ځای کې لاس راغلي دي. د مالیزیا د هوایي شرکت یوه الوتکه درې ورځې مخکې د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول شوه. د غزې په تړنګ باندې نن هم د اسرایلي قواو ځمکنۍ حملې په پوره شدت سره روانې دي. زیات شمېر فلسطینیان د سیمې نه د جنگ د ویرې ځکه تښتي چې د سیمې یو شمېر اوسېدونکي په دې تصفیوي عملیاتو کې وژل سوي دي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران سره د اټومي معاملې په هکله د نومبر تر میاشتې پورې وخت کیدای سي د سولې زحل لپاره وروستۍ فرصت او چانس وي. فرانک والټر د شنبې په ورځ په ایران غږ وکړ چې د خپل اټومي پروګرام په باره کې دي خپل اراده څرګنده کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو یادونه کوم چې د افغانستان ولسی جرګې د اساسي قانون د تطبیق د سار د کمیسیون درې تنو غړو ته د باور رایه نه ده ورکړې. د خبرو اترو یا گفتگو شنو د نن مخام په پروگرام کې په همدې مسلې د ملمنو سره غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروگرام قربانانه شاب آشنا او حفیظ آصفی دی. د استودیو د ټلیفون نمبر ده 202-6-9-10-6. تاسو ټولو نه مننه چې پروگرام اوري او خپل نظر څرګندوي. دغه د سوشي بیروسه د امریکا غږ دری خبرونه پیل کیږي.